امریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم رنوردونکو، په دې هله چې روغ جوړی دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعت سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 8 ده. د 2010 کال د مارچ د میاشتې 20 ده. په روانه خبرونه کې به پر پوټونی کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي اداري فساد او کمزوري مدیریت د ملي اردو په لیکو کې د زیاتې مرجوب لامل شوی دی. په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه مسکو کې د روسیې، چین، افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو غونډه جوړیږي. قدرمنو اوریدونکو، دغه او نور تازه رپورټونه په خبرونه کې اوریدئ شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې وخت مهم او تازه خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاید استه درلولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. هغو کوردی قواو چې امریکا ملاتړ کوي د سوریه په شمال کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په مرکزونو باندې حمله پیل کړې دي. پرون د یمن په پایتخت سنا کې په زرګونو خلکو په خپل ملک کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی و، او پرون په مسکو کې هم د کرملین په ضد د مظاهرو په وخت کې په سوونو خلک زندانی شوي دي. د خبرونو تفصیل. هغو کوردی قواو چې امریکا ملاتړ کوي پرون د سوریه په شمال کې د داعش د ملیشو په مرکزونو حمله پیل کړي. رپورټونه وایي چې د هغو سیمو خلک د داعش د ملیشو د تش په نامه پایتخت ارقا ښار ته نږدې سیمو ته تللي دي. پرون د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک قواوې یا اس ډی ایف د دفاع د ښار هوایي اډې ته ډېرې نږدې شوي، او د هغه ځای نه د داعش په ملیشو ډزې پیل کړي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډل چې مرکز په برتانی کې دی وایي چې د سوریه ډیموکراتیک قواو د دغه هوایی اډې ځنې برخې هم نیولې دي. لبل خوا د سوریه ویلوی مخالف ډلې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو نو غوښتل چې د رقا په خار کې د ننه او شاوخوا د دستوګنو په سیمو حمله بند کړي. دا سیمه تش په نامه د داعش د ډلې مرکز ګڼل کیږي. د یمن په پایتخت سنا کې تقریبا 10,000 خلکو پرون په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو د مداخلې په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی و. د دغو مظاهرو بندوبست شیعه حوثي اغیانو کړی و. دغو مظاهرچیانو د خپل ملک د یوه پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح او د خپل ملک مشر عبدالملک الحوثي په طرفداري شعارونه ورکول، او په هغه ملک کې د دغه تشدد د ختمولو چې په هغه کې د 10,000 نه زیات ملکیان مړه او 3,000,000 نور خلک د خپل کورونه بې ځای شوي غوښتنه کوله. د دغو مظاهرو بندوبست په داسې وخت کې شوی و چې هلته د یمن د پایتخت په شمال ختیځ کې د نهم په سیمه او د هغه ملک په جنوب کې د تایس په ښار کې د حوثي اغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو ترمنځ جنګونو زور اخیستی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. پرون په مسکو کې د کرملین په ضد د مظاهرو تنظیم کوونکو ویلي دي چې 800 مظاهرچیان زندان شوي، مګر اترتاس خبري اژانس د زندان شوو مظاهرچیانو شمار 1500 تنه څرګند کړی دی. پولیسو په مسکو کې د دغو مظاهرچیانو شمار 2000 تنه خودلی، مګر رپورټونه وایي چې د مظاهرچیانو شمار له دې نه ډېر زیات و. د سن پیټرزبرګ په ښار کې هم تقریبا 1500 خلکو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه، او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ضد شعارونه ورکول. پرون د آلمان د مشرې انګلا مارکل محافظه کار ګوند د خپل ملک په لویدیځ کې د سارلین په انتخاباتو کې په اسانۍ بریا ترلاسه کړې ده. د هغې دغه بری د هغې چپي مخالفینو او سوشل ډیموکراتانو ته ډېره زیاته مایوسي پیدا کړې ده. د آلمان د مشرې انګلا مارکل د دغه برین وروستو داسې ښکاري چې هغه د دې کال په وروستیو میاشتو کې د خپل ملک ملي انتخاباتو ته ځان چمتو کوي. که هغه په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي، نو دا به د هغې د خدمت څلورمه دوره وي. پرون په بلغاریه کې سوسیالیست ګوند په پارلماني انتخاباتو کې خپله ماتې منلې، او د دغه ګوند مشرې کورنیلا نووا د خپل د بلغاریې د پخواني صدر اعظم بویوکی بورسوف ګوند ته په دغو انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده. تا ټاکل شوې ده چې دغه انتخاباتو رسمي نتایج نن اعلان شي. په افغانستان کې د اروپایي اتحاد استازي ویلي دي چې د هغه ملک په حکومت کې عدلي او قضایي سیستم تر ټولو فاسد اداره ده او باید چې په هغې کې په لویه سویه ژور بدلونونه راشي. په افغانستان کې د اروپایي اتحاد د ځانګړي استازي د دفتر په خپرې شوې پاڼه کې راغلي چې فاسده قضا د دې بای شوې چې په کلیوالو سیمو کې خلک د عدالت لپاره غیر رسمي قضا ته مخه کړي او غیر رسمي قضا د دولت د وسلوالو مخالفینو او جنگ سالارانو په قبضه کې ده. د غیلام یوې چې په افغانستان کې دا فکلټور باید ختم شي او کله چې په افغانستان کې دغه او د مافیات کلتور ختم شي نو د اداري فساد ختمولو ته به هم لار خلاص شي.
در منوریدونکو تاسو د دې وخت تازه خبرونه زموږ د همکار سید بختیار شانه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونه لومړی رپورت ته د افغانستان د دفاع وزارت وای اداري فساد او کمزوري مدیریت د ملي اردو پلیکو کې د زیاتې مرجوبلې لامل شوې دي. د افغانستان مشرانو جرګې په سردار محمد داود خان روختون باندې د برید او په دغه هیواد کې د امنیتي وزې په اړه پرون خپل غونډې ته د امنیتي ادارو چارواکي استجواب کړی دي. د دفاع وزیر عبدالله حبیبي سناتورانو ته ویل چې په خپل وزارت کې به د اداري فساد په وړاندې کلکه مبارزه وکړي او پیاوړی مدیریت به رامنځته کړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي په امنیتي او دفاعي سکتور کې اداري فساد، کمزوري مدیریت او د نورو ستونزو موجودیت مني او له دغو ستونزو سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. د افغانستان مشرانو جرګې پر سردار محمد داود خان روختون باندې د برید او په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه د یکشنبې په ورځ د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي استجواب کړي وو. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبي غونډې ته وویل چې په دغه وزارت کې به د فساد پر وړاندې کلکه مبارزه وکړي او هیڅ چاته بل دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې اجازه ورنکړي. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبي په دې اړه وویل
اول ځل باندې ما پروس کال شپږ اتیا فیصده بودیجه مصرف کړې ده. یو سړی دې ما ته ووایي چې په تدارکاتو کې چا فساد کړی اوسي زیم نه کوم بل عمل پرېږدم. زه پوهېږم چې موږ په اردو کې ډېر تلفات لرو خو موږ بله چاره نه لرو. دغه ضعیف رهبری، دغه مفسد دا د دې سبب کیږي چې اردو کې به تلفات موجودی. یدې په خوا کې به کلکه مبارزه کوو. خارجي موږ ته کوی کو نه وی خارجي ته دا وطن دونه ګران نه دی لکه افغان ته چې ګران دی، لکه موږ ته چې خپل ګران دی.
لدی مخکې د افغانستان ولسمشر هم د ملي اردو په لیکو کې د فساد موجودیت د افغان د فیض واکونو د تلفاتو اصلي لامل ګڼلی و. غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي وویل په اوس وخت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې له طالبانو سره بلکې د سیمې په کچه تر شلو تروریستي شبکو سره مخ دي چې د یو شمېر هیوادونو د استخباراتو لخوا یې ملاتړ کیږي. ښاغلی ستانکزي د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویې ویل
20 سازمان استخباراتی و 20 گروپ تروریستی بین المللی در افغانستان فعالیت میکنند. آیا امکان
په افغانستان کې شل استخباراتی سازمانونه او شل تروریستی ډلې فعالیت کوي؟ آیا دا امکان لري چې په بدخشان کې بهرني تروریستان د قاری فسی الدین له همکارۍ پرته ژوند وکړي یا په زابل کې هغو خلکو چې ورته زمينه برابر کړي د هغوی له اجازه پرته فعالیت کوي شي؟ معنا دا ده چې په دې پوهیږي چې د لوی چتر د چا لخوا حمایه کیږي، څوک له دوی سره مرسته کوي او بل اخر د افغانستان د بیګناه خلکو د وژنو لامل کیږي او توجیه هم اسلام او د افغانستان د ازادي تر عنوان
د خاغلستان اگزی پر وینا په امنیتی سکتور کې باید د دوه طرفه اقدام لمخه یو غړه سیاسي اراده رامنځته شي تر څو خلک او امنیتی ځواکونه په غړه د دغه تروریستي شبکو په خلاف مبارزه بریا ته ورسوي. د ملي امنیت رئیس د غراز وویل د سردار محمد داود خان پر روختون باندې د بریټ پټړاو درې کټګوري تورن او شکمن کسان نیول شوې دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه هم سیړنې روانې دي او د سیړنو په پای به هغه خلکو ته جزا ورکړل شي چې په دې پیخه کې لاس درلود. د مشرانو جرګې دا استجوابي غونډه چې پر سردار محمد داود خان روختون باندې د حمله د سرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور له مسولینو څخه د پښتنو په موخه تر سره شوه په اخر کې د مشرانو جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. د مشرانو جرګې غړي نثار احمد حارث د غونډې د پایلې په اړه امریکا غ غشنه رادیو ته وویل
تصمیم گرفته شو درې جلسه کې یک کمیټه
په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ملي امنیتي ځواکونو یو ګډه کمیټه چې پکې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونه او ملي امنیت ریاست شامل وي جوړ شي او په یو تګلارې کار وکړي چې په افغانستان کې شته ستونزې او فشارونه چې وجود لري په هغه کار وکړي.
د کب د میاشتې په 13 د سردار محمد داود خان پر نظامی روغتون باندې وسلوالو کسانو برید وکړ چې لامل یې نږدې 50 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. ټاکل شوی چې د دغه پیښې په اړه د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګه د امنیتي ادارو چارواکي استیضاح کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر منو اوریدونکو زمونږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن نوري په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه مسکو کې د روسیې، چین، افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو غونډه جوړیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځینو چارواکو له قوله ویل کېږي چې د امریکا استازي به پکې ګډون ونه کړي. په جوړیدونکي غونډه کې د امریکا د استازو د ګډون په اهمیت مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد او سیاسي مبصر نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته دراوړم.
په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې سیاسي او نظامی حضور درلود او لري، ولې د ماسکاو په غونډه کې چې د افغانستان او د سیمې په امنیت پکې خبرې کیږي امریکا احتمالا نه غواړي چې ګډون وکړي؟
کچیر احتمالا د امریکای متحده ایالات د ماسکاو په غونډه کې ګډون وکړي دا په دقیق ډول یوه خلا ده. هغه په دې معنا چې د یو خانه د افغانستان د دولت ستراتیژیک ملګری ګڼل کېږي، له بلې خوا پوځونه په افغانستان کې نشتي.
اوس سانګزی، که چېرته په رښتیا هم امریکا د ماسکاو په غونډه کې برخه وانخلي، د افغانستان په قضیه کې بعد د باس کومه برخه نیمګړې پاتې شي؟
د باس دا برخه نیمګړې پاتې شي چې امریکایان هم د افغانستان د جګړې په مسلې کې دخیل دي او هم د سولې په مسلې کې. که چېرې ګډون ونه کړي او په دې کې روسیه ووایي چې په دې مذاکرات کې په یو ډول نه یو ډول خپل نفوذ اعمال کړي، طبیعي ده امریکا له عکس العمل سره به مواجه شي. او طبیعي ده چې د واشنگتن ټول تمایشات به د افغانستان د سولې په ارتباط روسان کې پټکې عملي نه کړي، دا خپله د اختلاف باعث کېږي. او په دې کې هم شک نشته چې امریکایان د افغانستان په قضیه کې دخیل دي، هم په منطقوي لحاظ او هم په نړیواله سطحه په یقین ډول نورو اغېز بولري.
بله، نظر هغه نقطو ته چې تاسو په خبرو کې د امریکا او د ماسکاو د اړیکو په ارتباط ورته اشاره وکړه، همدغه خبرو ته په کتو د ماسکاو غونډه د افغان حکومت لپاره څه رقم یو فرصت دی چې افغانستان د دوو لویو قدرتونو د نیابتي جګړې نه بچ کی؟
زه فکر کوم چې د افغان دولت په دا غونډه چې طبیعي ده په یو غونډه کې ټول مسایل حل شي، حداقل د الجزیرې خواوو اگر رسمي دریځو ده په درسي غونډه کې مشخص دی، او مثلا چې دغه پرانا کولی شي د افغانستان دولت د راتلونکو غونډو لپاره خپل پالیسي به معاینه کړي چې د راتلونکو مذاکراتو لپاره به دا ډېر مؤثر وي. زه فکر نه کوم چې په لومړۍ غونډه کې ټول مسایل حل شي چې د دې پوښتنې ته ځواب ورکړي چې څنګه کولی شي نیابتي جګړه ته خاتمه ورکړي.
بله، مننه استاد کورودان.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. ویل کیږي 1.1 میلیون سوریه مهاجر په لبنان کې دیره دي، 1500 ماشومان دي. ډیرو دغه مهاجرو ته په خواري خواړه او د سکلو پاکي اوبه رسیږي. حتی هغه ماشومان چې د ورېدو ستونزې لري د ډیرو خوندونو سره مخ دي. خو د ځینو سره یو خیریه موسسه مرسته کوي چې مرکزی په امریکا کې دی، چې د ډیف پلانټ سول یا د کڼې سیارې روح په نامه یادیږي. د امریکا غږ خبریال کیوین ناچ په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې چې تاسو ته یې دراوړو.
د نه کلنې جانا خوشحالي انشي پټې دی، نوې طریقې یادوي او په آخر کې خپل نظر څرګندوي. جانا کڼه ده او تر اوسه پورې له خپلې مور نه د اشارو ژبه یاده کړې ده. دې ته د ګوګل له لارې درس ورکړی شو، خو اوس ادا د رښتونو خوونکو نه زده کړه کوي چې دا د هغې خیریه موسسې برکت دی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د خیریه موسسې غړي زینب عبدالله انوای
We are bringing audiological care, hearing aids, and sign language resources to deaf refugee children. We're, you know, welcoming to all kids, but so far we've seen mostly Syrian children. We have a lot of kids who became deaf as a direct result of the war.
Among هغه مهاجر ماشومان سره چې کارنه دي مفکوروي دا ورېدلو د آلو او د شارو په ژبه سره مرسته کوو. موږ ټول ماشومان ته هرکلی وایو خو لا تر اوسه موږ اکثره سوریې ماشومان وینو. موږ سره ډېر داسې ماشومان دي چې د جنگ په نتیجه کې کارنه شوي دي او موږ ذاتي یا د مفاهمې کارنه هم لرو. ځینې ماشومان په بشپړ ډول کاڼه نه دي خو اورېدو ته یې د ګولیو ورېدلو او ذهني ټکان تاوان اړولی دی چې ښه مثال یې شپږ کلنه آیا ده چې اوس د اورېدلو د آلو په مرسته خبرې اورېدلی شي. دا اوس د خپلې مور سره مفاهمه کولی شي چې په اروپا کې ده او کوشش کوي د خپلې کورنۍ لپاره نوی کور پیدا کړي. د آیا انیا حیان هاشمی وای
ولد کار عمره سنه و شهرین و صار في ضرب
The girl was a year and 2 months old. There was a strike in our home. Her father was killed and she escaped with her mother and brother. Thank God. We came to Lebanon and that's when we noticed the girl had become very
دغه جنې د یو کال او دوه میاشتو وه چې موږ په کور حمله وشوله. د دې پلار ووژل شوله او د خدای په فضل د خپلې مور او ورور سره ژوندی پاتې شوله. موږ لبنان ته راغلو او موږ ته پته ولګېدله چې نجلۍ په اورېدو کې مشکل لري. دا دغه ډول ساده مداخلې دي چې د هغو ماشومانو پر مخ نړۍ پرانیزي چې ذاتي کاڼه یا د جنگ په نتیجه کې کاڼه شوي دي. د جانا مور سمر عبدالله بیا وای
اول مره
It's the first time someone sees what I want, which was to have Jana meet with a therapist to work with her personality instead of just her hearing.
دا لومړی ځل دی چې یو څوک هغه څه ویني چې زه غواړم. هغه دا و چې جانا د طبیب سره ولیدله او د دې سره شخصا کار پیل کړ. دغه ټیم د خپل لس ورځني ماموریت نه وروسته بیرته امریکا ته راستون شو او د بل سفر لپاره لا پخوا د مرستې لاسته په راوړلو پیل کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د سیمه ایز پرمختګ په باره کې د دولت دننه سازمان مشرانو د شنبې پورس په نایروبی کې غونډه وکړه. دوی ومنله چې په خپله خوښه د راستنیدونکو مهاجرو د پاره به اسانتیاوې برابرې کړي. په سومالیا کې به د سیاسي او امنیتي وضع غم وخوري. خبریال محمد یوسف د نایروبی نه په دې باره کې رپورټ را لیږلی.
د ختیځ افریقا اتو مشرانو په نایروبی کې غونډه وکړه چې په سیمه کې د سومالیا د مهاجرو د وضع په باره کې خبرې وکړي. دغه غونډه د دادیاب د مهاجرو د کم د تړلو نه دوه میاشتې د مخه وشوله. د کینیا حکومت دغه کم تړي. د کینیا جمهور رئیس یوهورو کیناتا په دې ټکې ټینګار کوي چې د ده د هیواد په شمال ختیځه برخه کې نور د مهاجرو پناه ځای نه دی بلکې د جنایي او تروریستي فعالیتونو صحنه ده. کیناتا وایي
Instead, the Dadaab has become a protracted situation characterized by hopelessness that easily feeds environmental destruction, conflicts
the Dadaab the mahajiro na kam da na umeda yow dawamdar halat che da chapiral kharabi da mahajiro aw kurba tolono tarman janjal be amniyati ifratiyat jinayat war sara malgare aw tarustano ta ham ijaza war kawi che pa da kam ki faaliyatun istismar ki د دادا په کم کې څه باندې 200,000 مهاجر ډېر دي. 1,000,000 ته نږدې سومالیي مهاجر په ګاونډي ملکونو کې ډېر دي. د دغو مهاجرو درېمه برخه په کینیا کې ده او د سومالیا د مهاجرو د 1,000,000 څلورمه برخه په ایتوپیا کې ده. دغه سیمه د بشري ستونزې سره مخامخ ده. څه باندې 1,000,000 خلکو باندې وچکالۍ تاثیر کړی دی او مرستې ته ضرورت لري. دغو مشرانو وویل د دغه بشري ستونزې غم خوړل په کار دی چې د خلکو د نوي بې ځای کېدو کېدو مخه ونیول شي. څارونکي ویره لري چې ښایي وسانه ستونزه هغو مهاجرو ته ستونزه پیدا کړي چې سومالیا ته راستنېږي، چې لا پخوا په کې شپږ نیم میلیونه نفوس د لوګي سره مخامخ دی. د دولت مشرانو په دغه عالي غونډه کې وویل په خپله خوښه د مهاجرو بیرته لیږل یوازنۍ لاره نه ده، او له نورو هیوادونو نه یې وغوښتل چې رامخته شي او په درېیم هیواد کې د ځینو مهاجرو د مشته کېدو له لارې مسؤلیت سره شریک کړي. د سومالیا جمهور رئیس محمد عبداللهی محمد انوای خپل هیوادوال ورته وایي د وطن حالات مجبور کړي دي چې په کمپنی کې اوسیږي. محمد وایي د ده حکومت به د سیمې په هیوادونو باندې غږ وکړي چې امنیتي حالات ښه کړي. محمد زیاتوي:
We will increase our effort to jointly achieve the objectives of this conference on the voluntary return of our people in a safe and dignified
منګ به خپل کوششونه زیات کړو چې د خپل خلکو په خپل خوخه دراستنې دوه په باره کې د کانفرنس هدفونه په ګړه سرته ورسو، چې هغه د مهاجرو په حفاظت او عزت سره راستنې دل دي، او داسې بین المللي حل پیدا شي چې دوی د سوکالۍ او سوله ایز سومالیا په بیا جوړولو کې ونډه واخلي، چې په سوله او آرامۍ کې په خپل منځ او ګاونډیو سره ژوند وکړي. کینیا، یوګانډا، جیوبیتی، بوروندی او ایتوپیا سومالیا ته عسکر استولی دي چې د حکومت سره مرسته وکړي او د الشباب افراطي ډلې په خلاف وجنګیږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرستیال جورج اوبو وای د مهاجرو لپاره د محفوظ ځای پیدا کېدل دستجمعي کوششونه ورته په کار دي. اوبو وای:
Solutions for refugees and the internal displaced are, however, fundamentally linked to resolving conflict and building stability inside Somalia.
لیکن د مهاجرو او دننه په هیواد کې د بیزار شوو خلکو د ستونزې حل په اساسي توګه د جنجال د حل کولو او دننه په سومالیا کې د ثبات د راوستلو پورې ارتباط لري، مګر دا باید د دولتونو تعقیب نه کړي. دې په ځای موږ وسیلو او لوبغاړو ته ضرورت لرو. داسې شرایط باید پیدا شي چې مهاجر په خپله خوښه خپل هیواد ته راستانه شي. د مهاجرو اداره د ګډ کوشش غوښتنه کوي چې د وچکالۍ تاثیر کم کړي او په سیمه کې د قحطۍ مخه ونیسي چې په ختیځ افریقا کې د خلکو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
نو اوریدونکو، هم د نن نه بعد افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د پولیو په ضد د واکسینونو په سرلۍ کمپاین پیل شي، خو په بامیانو، دایکنډي او غور ولایتونو کې به کمپاین ونه شي، ځکه د هوا د یخوالي له امله ډیرو سیمو ته واکسین نشي رسیدلی. تفصیل د خبریال زبی الله غازی په رپورټ کې اوري.
د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو کمپاین به سره له سبا د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې پیلیږي چې لاته میلیون ډیر ماشومانو ته به د ګوزن ضد دوه څاڅکي ور ورسي. د دغه کمپاین پرانیسته د واکسینو له پیل یو ورځ وړاندې وشوه او د عامې روغتیا وزیر یو کوچنی ته د پولیو ضد واکسین په خوله کې وڅڅول. د روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې وویل د واکسینو په دې دوره کې د دریو ولایتونو کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسی، ځکه یخنی پکې ډیره ده.
دا کمپاین د دریو ورځو لپاره دی. د افغانستان په ټولو سیمو کې دی، مګر په دریو ولایتونو کې نه کیږي چې هوا یخه ده. ځینې سیمې لري دي چې هلته کورونو ته لاسرسی نه کیږي. عبارت دی له بامیان، دایکنډي او غور ولایتونو څخه. په پاتې ټولو ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان د 8000 کسانو لخوا کور په کور واکسین کیږي.
په دغه کمپاین کې به له شپږو میاشتو نیولې تر 15 کلنۍ ماشومانو ته د ویټامین ای کپسول هم ورکړل شي چې د کوچنیانو دفاعي سیستم قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند وای اټکل کیږي چې په دې کمپاین کې به تر 215,000 ماشومان له واکسینو پاتې شي، چې ډیر به په شمالي ولایت کندوز کې
په حدود 1,03,000 رسیدي. دا یوازې په کندوز کې دي، همدارنګه په حدود 13,000 کې په هلمند کې دي، په حدود 14,000 کې په قندار کې، او 10,000 په روزګان کې، همدغسې 15,000 په ننګرهار، 10,000 په کونړ، 16,000 نوی په نورستان، په حدود 1,500 کې په د خوست ولسوالۍ د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ د پوري په سیمه کې دي. د 9,000 نه زیات ماشومان په برمل کې دي، دغه نه پاتې کیږي، د کمپاین نه پاتې کیږي.
خغله میوند وایي کوشش کوي چې د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیره راکمه کړي، او په دې اړخ کې په قومي کچه خپلې هڅې ګړندۍ ساتلې دي. روان میلادی کال د افغانستان په کچه د پولیو دوه پیخي مثبت شوی چې یو په قندار او بل هغه په هلمند کې ده او درې مشکوکه پیخم راپور شوی خو لا یې نتیجه نه دراوتلې. که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې وسلوالي ډلې د واکسینو په وړاندې مخالفت کوي خو هغه کورنۍ هم کمی نه دي چې په لوی لاس نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي کورنۍ دې د خپلو کوچنیانو راتلونکی نه بربادوي.
هر هغه څوک چې د پولیو یا د ګوزن د واکسین خلاف خبره کوي یا زمونږ نازولي واکسیناتوران وژني یا یې زوروي یا یې کړوي دا دینی او علمي فتوا نه ده، دا سیاسي فتوا ده. دا د بیگانگانو خلکو په اشاره باندې ورکول کیږي چې تر څو پورې د افغانستان خلک صحتمند نه وي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د پولیو ختمېدل تر هغې ناشونی دي چې په ګاونډ پاکستان کې دغه ناروغي نه وژل شوي، ځکه د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تګ راتګ د ګوزن د انتقال اسانه لاره کیدلی شي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د سومالیه جمهور رئیس محمد عبداللهی محمد د سیمه ایز مشرانو نو غوښتل د دې لپاره چې په هیواد کې د بلې وچکالۍ مخه ونیوی شي د هرې موجوده وسیلې نه باید کار واخیستل شي. امریکا غږ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکاري تاسو ته دروړاندې کوي.
د سومالیا د مهاجرو په ارتباط د شنبې په ورځ په نیروبی کې خاصه غونډه جوړه شوې. محمد چې په فارماجو شهرت لري د پرمختګ په باره کې د دولت دننه سازمان له مشرانو غوښتنه کوي چې د ده د هیواد سره مرسته وکړي چې د سومالیا د مهاجرو ستونزې ته دوامدار حل پیدا کړي، چې په دې کې د افریقا لښکر نه د راستنېدونکو مهاجرو بیا مشته کېدل شامل دي. د سومالیا جمهور رئیس محمد عبداللهی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Today, about 2.5 million Somali refugees and IDPs live in camps in and out of the country. Tragically, some have lived in the camps for three generations, all because the environment was not conducive enough.
اوس تقریبا 2.5 میلیون سومالی مهاجر په خارج او په داخل په کمپونو کې اوسیږي. له بده مرغه ځینې درې نسله په کمپونو کې اوسېدلی دي، ځکه چې سومالیا ته د دوی د راستنېدلو لپاره شرایط برابر نه وو. دوی وویل ډېر سومالیان په تیرو څو کالو کې په خپله خوښه راستانه شوي دي، په داسې حال کې چې په سومالیا کې شرایط په مدار ښه کیږي، مګر لا تر اوسه ستونزه شته ده. د سومالیا جمهور رئیس محمد عبداللهی محمد بیا وایي
However, the current drought and the looming famine pose yet another challenge to voluntarily to return. We must not leave stone unturned to avert another famine in Somalia.
لیکن وسنۍ وچکالی او قاطع د هغو مهاجر لپاره بله ستونزه پیدا کړې ده چې په خپله خوښه بیرته وطن ته راستنیږي. موږ باید خپل ټول کوششونه وکړو چې په سومالیا کې د بلې قاطع مخه ونیسو. فارماجو زیاته کړه چې د حکومت د دغو ستونزو د حل لپاره یوه ستراتیجي لري. هغه دا ده چې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي کسان او راستنیدونکي مهاجر ورسره مخامخ دي. د نیروبی عالی غونډه په داسې وخت کې جوړه شوله چې د داداب د مهاجرو د کمپ په باره کې فشار ورځ په ورځ زیاتېده. دغه کمپ په نړۍ کې تر ټولو نه ستر کمپ دی چې په سلګونو زره مهاجر پکې په لسیزو اوسېدلی دي. د یو اټکل له مخې 1.1 میلیون کسان په سومالیا کې دننه بې کوره شوي دي او تقریبا 90,000 سومالیان په سیمه کې د مهاجرت ژوند تېروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت د ماښام په 9 بجې پیلېږي. که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اورېدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې وروسته هم واورئ. د خپل کمنټونو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه خوښ کړئ. د خپله